په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخو پایل دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ول دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړې ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به یې په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونو له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې امنیت شورا پرون په یوه خوله یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې په کې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه مخ په زیاتېدونکې سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتګ او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي وغندلې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوي پرېکړه لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اګست د میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 400 میاشتو لپاره وغځاوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. یو ان سي آر په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا په سږني کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړ شمېره ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د روان 2023 کال له پیله له 1500 ډیر افغانان نیولي دي. د بشری حقوقو ایرانی ټولنې حال وش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې دو افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشری حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویبپاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي. په خبر پاڼه کې د کسان نمونه د فراه ولایت اوسیدونکي محمد شاه اتکزی او رحیم اتکزی ښودل شوي چې یو 22 کلن او بل یې 23 کلن و. د جنوبی کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هېواد ولسمشر یون سوک یول په هېواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزا کړي که نه. پارلمان تېر اونۍ هم د هغه د استهزا کولو لپاره هڅه کړې وه. د نوموړي لخوا اعلان شوی پوځي حالت بغاوت او د اساسي قانون د نظم د کمزوره کولو هڅه بلل شوې، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شېبې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او بیا یې هغه بې بنسټه ادعاوې تکرار کړ چې اپوزیسیون د هېواد له کمونیستي دښمنانو سره لاس یو کړی دی. د جنوبي کوریا په زرګونو وګړي تېرونې وروسته له هغې د پلازمېنې سول سړکونو ته راووتل چې نوموړي د لنډمهاله پوځي حالت په اعلانولو سره سرتیری او هلیکپټر پارلمان ته واستول. اعتراض کوونکو د ولسمشر د استعفا او زندانی کولو غوښتنې کولې. اردن به نن شنبه د سوریې په اړه په لوړه کچه د امریکا او اروپایي اتحادیې ترکیه او عربي ډیپلوماتانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغې جوړیږي چې دمشق د دمشق په ګډون په ټوله سوریه کې پرون خلکو دا ورځ د بریالیتوب جمعه په نوم له قدرت څخه د بشر الاسد لرې کېدل په خوښیو او جشنونو سره ولمانځل. د اسد د قبیلې له نیمې پېړۍ څخه مستبده واکمنۍ د تېرې یکشنبه په ورځ ناڅاپه هره ړنګه شو چې د یاغیانو په ټول هېواد کې د پرمختګ په ترڅ کې پلازمېنه هم ونیوله. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د شل اوریزو سیالیو درېیمه لوبه ترسره کوي. دغه لوبه د کابل په وخت نن مازدیګر 4 بجې پیلېږي. تر اوسه دواړه ټیمونه مساوي دي او نننۍ لوبه که هر ټیم وګټله دا لړۍ ګټي. کوربه زیمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې هم په پام کې لري.
اساسي او بشري حقوق قدر من دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. بلې خبرونه کې یو ځل بیا د خزینه زکه د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ تیرونې د طالبانو نظام په انجونو باندې هغه زده کړې هم بند کړلې چې دوی 2 کاله پسې برخه کې کولې. په دې اکله په ولسی جرګه کې د خلکو له پخوانی استازې سایمې خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پیل کې خو تاسو ته ستړمي شي وایي، بیا به درته ووایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو راډیو محترم اورېدونکو ته. دا بنده کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هر ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه معلومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه معلومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هر ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او په سیستماتیک ډول دا د ټول نه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا دنګ خبره نه وه په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږم نه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف تعلیم کړی، تحصیل کړی وي او خدمات عرضه کې کم وو، مګر اوس خو بالکل چې دوی بند کړی دا کومې ښځې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا فاطمه زړې دي، تقاعد دي، اکثر په رشته وتي. ما یې د دو هغه ځای ناستې وو څوک وي، دا په دې معنا ده لکه چې ونه وباسې د بېرته نیالګۍ کې نه د پوتشته شو، خلاص نو خلک به څنګه هلته ژوند کوي؟ سبا د همدې خپلې ښځې مریضې دي. نو ما دپاره ډېره جالبه دا ده کړله چې خپله ښځه په یو زیږون باندې دغه کېږي، مثلا تکلیف ورته پیدا کېږي، دوی به چا ته وړي، چېرته به وړي، ملا ته به وړي، دمه یي بل څه پې کوي. اول دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، دین د بشر سره د غریدو جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم کلکو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلک واوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی.
بله، که راسو دې ته چې له یو خوانه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، همد نورو مېرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي. څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنی پښو لاندې کېږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو ولدو چې کله انسان د مور پیدا کېږي، ځینې هغه حقونه دي چې خپله پاک وته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی که نه، مسؤلیت دی. نو چې کله سے بندہ پتا ہوا کی ڈوڑے جنا خلی ڈوڑے کو لڑے کار دنا خلی تعلیم حق به راخلی، خو د خپل منفي اثرات لري، صحت ختمیږي او د شخصي په حساب چې مسؤلیت لري او امنیت لري په ژوند کې هغه مثلا ختمیږي. ځینې سړی چې مریض وي، نارمل نه وي، د هغه په کاټول هر څه آرام وي، هغه ته به څه ژوند وي. او بل که دوی د دې دعوه کوي طالب چې یاره ما په افغانستان کې امنیت راغوسته، زه خو بالکل ورسره په دې دعوه نه لرم او نه په مرخه ورسره کوم. خو چې افغانستان کې بې امنیتي وه، خو تا جنګ کولو، افغانستان کې بې امنیتي وه، خو تا انفجار انتحار کولو. دا اوس د خار نومه کې خلک وشتل کېږي، ته بده پوه شي چې بس ډېر د سپکلونه ګورو چې د خار منځ کې راځي، یو سړی سر ته پنچه کېږي، تا ولي وبې د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت ته، زه خو بیا ته بالکل حیرانه په دې یم. نو موږ ولدو چې افغانستان ښځې ګوره، اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړې، بیا د کار د حق نه محرومې کړې، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، په غیر دولتي ادارو کې کار کولو، خپلو بچو ته یې نه ښه پیدا کوله، یوه ماړي ادارو روزي پیدا کوله، د هغې نه اخلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فقر کې ژوند کوي، یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیګا ته ډوډۍ نه لري. او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړ چې موږ د خلکو د نفقې ذمهوردار نه یو، که نه دا کار نه شو کولی. ته د دې دعوا کوي چې دا حکومت دی او نن هسې حکومت ته دې ذمهوردار شي، بس خلک ډوډۍ ولري، خلک کار ولري، خلک تعلیم حق ولري. مګر هر ورځ یوه د بل ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي، ښځې د پارک نه تګ نه محروم شي، پارک ته نه ځي. هغه ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي، هغه به دوی ګرځي، هغه چېرته وګرځي؟ مثلا ښځې سفر ته نه ځي، یو سړی مثلا دغه نه لري، محرم نه لري، مړی مړ دی، زوی نه لري، آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي؟ دا به نه ځي حج ته، به نه ځي. دا به بل مریضي ورته پیدا کېږي، پاکستان ته به دا څنګه ځي، یا به بل چېرته څنګه ځي؟ ننګرهار ناراضي کابل ته یا خندار ناراضي کابل ته دا به څنګه راځي دا مرکیږي دا باید ډاکټر ته بنځي. نو خبره دا ده چې د آخره کې وویل چې د ښځو غږ بیخي دغه دی ساتر دی باید ښځو غږ باید وانو. اوس موږ ول د مطبوعاتو کې څنه ښځو پار ته اوراول چې کوم مکونه پیپر کړو بیا بالاخره غږ یې ساتر شو. یعنې څومره ښځې ما هلته ګوره بېکاره کړې نو دغه نه تلویزیونونه مه کورو شي د رمانه په کورو شي. دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. موږ ول د ارژاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځانته ارار نقصه پیدا کوله هغه هم په کورو کړلې. ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي خپله ږیره او دغه جوسات جوړي همدغسې ښځې هم ضرورت لري چې لاړ شي ارژګا ته لاړ شي هلته ښځو ورته کار کولو. هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و تاسو ګوره هغه په کورو کړلې. یعنی د افغانستان د ښځو سره هره ورځ دوی باندې یو نوی بندیز یو نوی محدودیت فقط دوی چې راغلی دی ټول پام هم د ښځو ته دی. هره ورځ چې روغ فکر کوي شی وګرځېږي سبا ته فرمان ورته صادر کړي وو یو بندیز په دوو لګي او هغه د ژوند مال ټولو مظاهر دا کړي بې برخې کړي.
بله خو یعنی صاحب د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه ښویي یو شمېر ښیو چې نه حمایت کېږي دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي. مثلا مکتب ته ځي پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي. په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي. دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي. البته ځینې کسان
مالدار دي مثلا ټولنه یوه سنتي ټولنه ده نو ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته. کله چې خور لور پوهنتون ته پرېږدي په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار باید په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته زما درس وایم وظیفه اخلم پلار کې ډېر تعلیم یافته وي روشنفکر وي د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده ورونه باید په دې خانۍ کې چې وایي موږ باید لاړ شو درس ووایو تعلیم وکړو د ورونه یې ښه وینو اقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو چې لاس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي دا په لورګان باندې مکتب وي اکثر ورسره خستر کورته نه ګوري او سرته ګاتګ ورسره تان کوي چې لورګان د کورو کوي لورګان د په کور کې نه تشویفی دی چې باید مخکې هغه دینه چې قانون سن پوره شي باید واده کی او تعلیم کېونه کی کنه دا کوم مشکلات شته او اکثرا په کورونو کې نه حمایت کیږي. هغه څه چې موږ په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوو هغه څه چې کورونو کې موږ زمون لپاره خواري کوو او هغه څه چې موږ کوشش زمون هم تعلیم نه وکړي او هغه شرایط ورته مسایلو د لوبان لپاره ډېر کم کم مسایل کو ډېر کم ډېر کم پلورن ډېر کم کورنۍ د کرا کارو کی او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ کې پیدا هم شي چې دوی غواړي په لوبان باندې د لکه نه زمون غواړي تعلیم کې درس کوي او هغه د پاره اوس طالبان یو جنجال او یو شی شو چې دا کوم بندیزونه د تعلیم لپاره چې په دې ښځو دوه وځه کړل د درې کاله دا دوبه تعلیم کړې په کورو کې نه ولې نو ته فکر وکړه چې دا به یعنې په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنې دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کې پوهنتون ختمېږي خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغ دله که فاکولتا کې وه هغه فارغ دله که د دې پانځي کې وه هغه فارغ دله بدبخت په داسې وخت کې دا ښځې په کورو کې چې کله د هغو آخرنی امتحان شي او زه هغو په دې امید چې انټر مې خلاص شو نو سرټیفیکیټ واخلم او ډیپلوم واخلم او ثواب وزم چې د کار کوم او خدمات ورسره کوم خپل وطنوال ته یا خپل کورنۍ ته خدمت کوم هغه ته وخت لاغه مسته ما غشوا مسته سم بیون سی فرمان صادر کې جوابات چې راشه کور کې
کله چې صحیح زده کو په برخه کې مثلا تیبي پانتون بانس نور پانجي بانس ول بیا اکثر انجونو هم دغه د وکالنو زده کړو ته مخه کړله که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي د وکالنی سي زده کړې کوي قابله جوړیږي نرسه جوړیږي او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي دلته د وکالنو زده کړو ته مجبوریږي. واضح خبره ده چې دا پنځه یو بل سره فرق لري مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه دوی راغلل او دا یې شروع کړلې. داسې انجونې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولید تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکې دې ته مجبوره شي چې خلاف د رشتې د زده کړې وکړي. وایي سړی انجینري لولي، څلور کاله درې کاله بې راځي، نرسنګ یې قابله دی، پس وختي په دې مجبورۍ کښې مشوره کوي. دوی پوهېږي اجازه شته، تر اوسه اجازه شته، نو کېدای شي دې نه شم پخور کړي، نو بېکاره شو، باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې. او دوی چې بیا په داسې حالت کښې جواب وایي چې دوی فارغېږي، دوی جواب وایي بېټې په کورو کوي، هغه دوه کاله درې څلور کاله خواري کابل پوهنتون کښې د منځه لاړې، دوه کاله خواري چې زده کړې دا د منځه لاړې، منفی اثر لري. او دا ښځې ډېر سخت د فشار لاندې ده، جنکۍ یوازې جنکۍ نه، بلکې دوی فارمیلونه حتی ټولنه د فشار لاندې ده، چې د دوی جبران ډېر سخت کار دی، او ډېر په سختۍ جبران شي، یعنی امکانات ډېر زیات کم دي، ډېر زیات کم دي، منفي اړخونه ډېر زیات.
تاسو څه فکر کوئ مثلا په دې موضوع باندې، یو څوک چې د سواد کچه یې بیخي ټیټه وي، یا هم چې اصلا مکتب نه یې ویلی، سواد ونه لري، په دې پوهېږي چې ښځینه ډاکټره افغانستان د مېرمنو لپاره په افغانستان کښې ضرور ده؟ ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري، نارینه ډاکټر ته یې وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده. په دې باندې ټول پوهېږي، دا کارونه څه معنا لري؟ دا کارونه ولې کوي؟ ولې ښځو باندې ټولې لارې بندوي؟
یو خو ټولنه سنتي ده، بل د اسلام د نظر نه، یعنی نه غواړو اکثره دغه مونږ چې ډېر روشنفکره خلک نه یو چې لاړ شو نارینه ډاکترانو ته لاړ شو، کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي، لټوو یو ښځه ډاکتره لټوو، یو معاینات ورسره کوو، یعنی په هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کښې پراته دي، هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځې ښځینه ډاکتره دي، نارینه خو څه کوي. نو ما ته چې ښځینه ډاکترانو موجودیت په افغانستان کښې ډېر زیات مهم دی، هم په دې خاطر باندې حقه خارج کښې وي، یو کاناډایي یو امریکایي که هغه نارینه ته ځي که ښځینه ته ځي، هغه ته پروا نه کوي، که هغه چا ته ورځي پروا نه کوي، خپله تداوي کوي، مګر ته خو مسلمان یې، ته خو پښتون وې، ته خو افغان یې، ته ولې کوشش کوي چې زمینه دې ته برابره کړي چې باید ښځې نارینه او ډاکترانو ته لاړ شي؟ پټ سبا یې څوک مړ کېږي، نو خو مجبور دی چې هغه بیا که ښځه پیدا نه کړي، بیا نارینه ډاکتر ته وشي، نو څنګه بیا ستا وجدان مني؟ خو دا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کور کښې نه وي، کور نه پرېږدي تعلیم ته، لور نه پرېږدي تعلیم ته، نو خو مجبور چې بیا به ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه او ډاکترانو ته به ځي. نو په دې خاطر باندې دوی باید دا کار ونه کړي، او د افغانستان د خلکو دپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوی باید ښځینه ډاکتران ولري، ښځینه میډوایف ولري، ښځینه قابلګانې ورسره ولري، نرسان همدا رقم لابراتوار کښې باید ښځینه ورته کار وکړي، ماته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی ته دوا تجویزوي، ضرورت دی، ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کښې، او طالبان ډېره غټه سا وکړي، غلطي کوي په دې کار سره. نو ما ته ویلي چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي، دوی خو ویلی نو حکومت وي، شاید سبا به ځي، چې دا سبا هم دوام وکړي، خو دا کال دې نور دوام وکړي، دا دوه کاله نور دوام وکړي، مګر د افغانستان خلک موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي، ځکه چې ښځې به کورو شي، ښځې چې مشران دي، هغه ډاکتران چې مشران دي، یا به مړه کېږي، یا به تقاعد کېږي، یا به کومه خواته ځي، یا به د کار حوصله نوره نه لري، مګر که یوازې مونږ به نور نه لرو، نور جنکۍ نه شته چې لاړ شي په وینخانه کښېني، لاړ شي په بازار کښې کار وکړي، لاړ شي په دواخانه کښې کار وکړي. یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره، او بل څه د افغانستان د ښځو لپاره.
کله چې په پیل کښې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل، اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده، دا اصلاح شوي خلک دي، نجونې به مکتب ته ځي، ښځې به کار ته ځي. رسنیو کښې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې یې کولې، مګر هر څه برعکس ول. هماغه طالب چې شل کاله وړاندې دا اوس هماغه طالب ده، شل کاله پنځه ویشت کاله وړاندې چې دا هماغه کسان دي. دغو کسانو سره له دې چې روشن فکره ولې دا تبلیغ یې ورته کوه، اوس به دوی خلکو ته څه ځواب ولري؟
دلته څو شی دي، یو خو هغه وو چې ځینې کسانو د هغه سیاسي پلوه دوی ته لابي کوله، د هغې حکومت نه یا ناراضه وو، یا نه وو، هغه حکومت دوی خوړلی وو، هغه حکومت هم د دوی سره وو. همداسې کسان وو چې منافقت وو، د طالب دپاره لابي کوله چې طالب را شي، طالب پخوانی طالب نه دی. یو دوی په توافقات کښې به داسې شی نه وو چې تاسو ښځې په کورو کښېنوئ او تاسو ښځې تعلیم ته مه پرېږدئ، دا کار به ورسره خارجیانو نه کړی وي، نه به یې منلی وي، که کړی وي هغو هم ډېر غټ خیانت کړی دی، غټه غداري کړې ده. نو په دې خاطر باندې ځکه څوک چې دوی په توافقات کښې وو، مونږ ته به یې ویلي، د نژدې نه به مونږ ورسره خبرې کولې، مونږ ته به یې ویل چې نه، طالب دې ورته اوس ښځ ته تر دکتورا پورې اجازه ورکوي، رشتې دوی غوږونه شته چې دوی وایي چې مونږ تر دکتورا پورې ښځ ته اجازه ورکوو چې تعلیم ورکوو. دا
چې دوس منافقت کوي هلته ویلې یو شی دی او دلته باندې بل شی، نو دا بېله خبره ده کنه. نو په دې خاطر باندې ما تر چې ځینې خلکو د سیاست له لحاظه دوته دغه کول لابي کوله او څه دو خپله منافقت وکړي، نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړي دي هغه د ترامپ په موجودیت کې شوي وي. نو هر څه هغه ته معلوم دي که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع، او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي. مونږ ماقیم چېره ولي چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي که نه، د سولې پروسې چې زموږ ته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي. پس بله نور اما چا چې دو سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو او مخارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید هغو حل کړي که په رضایه د هر کله حل کړه کړي باید حضور وي.
د افغان مېرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي، ورځ تر بلې هغسې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پایل کې چې اوسوله چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به یې چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري، مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان مېرمنې خواشینې کړي هغه دا ده. په دې اکړه تاسو څه وایي، ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګورې نړیواله ټولنې لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې، ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي طالبان یو قوي تضمین اخیستل شوی او هلته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي. په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي او راځي، که اشرف غني لاړو طالب راغی، که طالب ځي سبا بل څوک راځي، بل څوک لاړو بل څوک به راځي، حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه که نه. دا باید دونه یو قوي تضمین اخیستل شوی وي. او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي، نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي. دا چون د افغانانو مشکل دی، خپله افغانان باید حل کړي، افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې. هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي، هغه خویندې د موږ تاسو ګورو چې د خارج کې دي خطرته پورته منډې وایي لا تر اوسه چې طالب وان پر اسمه کوم نه پیژندل کیږي. هم د خوځو مبارزو نتیجه ده چې منډي وی او غږ جیږي او د افغانستان د خوځو حقوق د خوند شوی دی یا بشري حقوق نقض شوی دی. نو یو خبر هم دام ده او نړیوال کومارت دی چې هغه نسبت دی چې د افغانستان خوځو ترجیح کوي خپل منافع ته ترجیح ورکړي.
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري، مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې وړي او ته مبارزه وکړي، دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي، که نړیواله ټولنه پرې دي، که طالبان ظلم ورباندې کوي، که هر څوک کوي، مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلې وې یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي، مبارزه وکړي او تر هغه وخته یې وغواړي تر څو یوه نتیجه ورکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
ها اگر چې دو په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نقصان دای چوپان دي څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي وو بار منډې را منډې وي کار کړې، او زما هیله د افغانستان د خوځ نه چې بهر کې دي او اته دوی د متحدینو چې دوی سره کار کوي او هلته به دوی لابي وکړي او دوی به منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنا چې که په اروپا کې سړی غږ جګې دلته په امریکا او کاناډا کې باید سره جګې، که په پاکستان په ایران کې څوک غږ جګې دلته باید په کاناډا نړیوال افغانستان هر هفته دو پیسې ورلي کې دا پیسې باید مشروطې کړي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده، مکتب ته پرېږده، تا ته زه پیسې درکړم کې بندې دي کېږي که نه، خو دا حکومت به یو ورځ هم دوام نه کړي. خو که نړیوال کې خو دغسې وي که امریکایان غواړي خو دغسې کار دوی کړي که نه، خپل حکومتونه دې پرې بند کړي او یې هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږدي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږدي. نو تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو، اتفاق ولرو، په یو نظر نه اوسېږو، نو سخته ده مبارزه کول. خو بیا هم هیله مې دا ده چې باید په یو نظر اوسېږو، همغږي ولرو، فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو، چا سره کېناستلی هم شو، دا موضوع لابي کولی هم شو، انتقاد هم کولی شو، خبره هم کولی شو، رسانې ته وتلی شو. د افغانستان ښځې خو د دې امکانات نه لري، موږ ولې دلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهیدانو سره څه رقم برخورد شو، نو هغلته هم زموږ د ورون ته ضرورت دی. اوس زما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده، دا د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دیوا خو هېڅ وظیفې ته نه ځي، نه د شپخانې ته ځي، نه د کلینیک ته ځي او هېڅ ځای ته نه ځي. وخته دو پخورو کې د خپلو نورو خویندو لپاره ودي ګوري چې نارینهتونه مشکلات سره مخ کېږي، همدغه طالبتونه مشکل سره مخ کېږي چې د ښځینه ډاکتران شپخانه بنده وي، دوا پرې بنده وي، لابراتوار پرې بند وي، چې دو خپل مریضان مړه کېږي که نه مړه کېږي. پس د هغې نه دو په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څومره ضرور دی او څومره ورته ضرورت دی په افغانستان کې.
بلې خوږیاني صاحب، افغان مېرمنې کله چې دوی خپلې ستونزې ویني، مشکلات ویني، نو یوه ګیله دوی ته درېږي. کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده، د دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا څه کمه کوي، دوی ته به د تاسو ویل څه وي؟
زما ول همدا دی چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده. په هغه ځای کې چې مونږ تعلیم کړی دی، په هغه ځای کې چې مونږ کار کړی دی، خصوصا زموږ غوندې ښځې چې د هغو رایې اغوستې دي، هغو مونږ اعتماد کړی دی او مونږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو، د یو اعتماد مهنه دا که مونږ ژوندي وو، که په افغانستان کې وو، که د مشکلاتو سره مخ کېدو باید دا کار کړی وو، که اوس بهر وو، زمینه ډېر راته مساعده دا کار وایي. لیکن هره ښځه باید دا کار وکړي، د خپلې خور دپاره، د خپلې مور دپاره، د خپل ورندار دپاره، د خپل ترلو دپاره، د خپل قوم دپاره، بالاخره خپل هېوادوال دپاره باید دا جي کي او مبارزه ورته وکړي.
بله، یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې؟
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته، سهار شته، هر شپې پسې شته. ابل ځل طالبان راغله، تقریبا هغه وخت کې مونږ کار کولو، خو کورو یې کړلو. حتی کور کې به مې پټ شاګردانو ته درس ورکولو. زما خېری کې ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي، د ولسې ادارې معاونه وه، نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپلو معلمینو ته، مې ځان ته جنافې ته کور کې درس ورکولو. دروازه راغله، دروازه راته وویل راتب چې تعلیم وزیر در وباسه، پاینده کې دلته ماشوم راغی، درس یې ویلې. خبر نه یم مونږ دا سخت تېرې کړې ده. خو هغه د مونږ وویل چې شل کاله بیا هغه دی کار وکړي، منډې مو کړې، رامنډې مو کړې، تر پارلمان هم ورسېدو، بولس کاله مال ته تېر کړو. یعنې هغې شپې پسې وړنا وه او دې شپو پسې مې وړنا شته. بچنه کې هېڅکله خپل امید د لاسه ورنه کړي، کوشش دې وکړي چې ځانونه مصروفه کړي. خیر دی که تعلیمونه دې تړلي دي، داسې یو مهارتونه دې په کور کې دو، یاد کړي، یا دې کوشش کړي چې په کور کې دو. یو څوک مثلا خوګولته ویل ده په کور ناسته دغه کول شي، کور نور ماشومان ته تدریس وکړي. یو چا دولسم ویل ده کېش هغه د اخور شوګم کې د هغې دپاره درس ورکوي، چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابرېږي، دوی ځي مکتبونو ته، دوی باید په پښو ولاړ وي.
ډېره زیاته مننه خوږیاني صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ژوندي اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه وه پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیاڼۍ. تر بیا پر ځای کې چې یاست، علم مال او ملګری.
آزادی میلمه د آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطر یو موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زیږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زیږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلې ده.
د همدې کلی په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکړئ، څنګه ځای دی؟ د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنگه دیدی کلی دی منز نواتله ده چه امدتن خلکی دی خوار پنام بانی یاده ای او دی خواهی هم کلی دی اغی خواهی هم کلی دی چه امدتن پکی دیر خلک اوسیگی پا اغا وقت که چه دی داود خان دی وقتونو پا احسایه که چه مالی دلی و پا اغی وقتونو که پینزل لزر خلک ده در لودل چه الته استوک نکواله اوس وی چه دا تعداد دیر زرو تانو تا پورته شویده دا یو داسه منطقه ده چه دی جلابات دی هوا پا نسبت بانده دا هوا کاملا تفاوت لدی تفاوت پا دی که ده چه دا هوا عمدتا دی کابل سره یو دول ورتواله لدی او همدغه سه تودوخه هم لکسه توده او پیانه حال که ساره هم لری واره هم دلتا وریگی او جمعه هم لری او خصوصا پا پسرلی که ده دومی اشتو ده پاره بارانون لری چه اغیط زول ویل کیگی او دیدی منطق پده که ده چه چون ده سپین غرپ سلسله که ده کل واقع ده اغل تا ونی زیادی دی زنگلون زیاد دی او اغیزه که بارانو ندیر کیگی نو دا دی اغیز خچه دی متاثر دی دا دستی خواب لری چه اغیزه پا انگلیسی که سین دی لوم وایی او دا دول زمکی امدتن حاصل خیز زمکی بی دری فصله، چلور فصله، دو فصله دستی حاصلات کهی نزمون پا کلی که هر دول میواشته که تاسو فکر وکه چه چومره میوی چه پا گرم و منطقو او سرو منطقو که کیگی دادی مرکخیلو پا کلی که یادی مرکخیلو پا دغه ساحه که دا میوی تاسو پیدا کوله شه پوهنتون رخصت شو او مونده با چه جلابات اولارلو بیاد جلابات نبا خپل کلی ده منگ تا دی هوا تفاوت دستی معلومی دو لکه سره دی گرم و اوبو لاس چه پا یخ و اوبو که کیگ دی نو پا تا دی دول بانده آقا کلی پا ما بانده دیر گرانده نو پا مدی خاطر بانده دی آقی کلی پا سیره که زخبل حیواد احساسو
بله تر چو کلنه پوری حل تا وی بیامو دی ابتدائی زدکرو نو روز تا نوری زدکری چیری وکری اتا بنده زدکرو پا خاطر با بزای تطلیلی است
بله زد تر پینزه کلنه تر پینزم سینف پوری پا کلی که پاتی شو کلمه چه پینزم سینف تا کامیاب شو پلارمه زد سی پارچه کم مزار شریف تا او تا زمای و اکا و سیدا اقا و سه نو حال تا می پا نادرشایی خوانزی که دی خپل روش سره یوزه چه زما و روش پا نیویارک جوان کهی خوانه دیپلومات و دی اغا سره می یوزه حال تا سپارچه یورالا اغا دریم سمفته او ما هم پینزم سمفته
یعنی خاص درس لفنه چه مزار شریف تا لاره؟
اصلا بله پلار می دستی فکر که و چه گوه که دی ده درس چه منگا پا اغا که ویلو پا مرکخیلو که اغا دست فکر که و چه دا با کافی نوی خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگا پا مرکخیلو که پا پینزو کلونو که و آیا اغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پارا بی حد درخ اساسو مثلا ما پا پشتو جوابانی پا درین سنف که منظم یو چه لیکلی شو نو درین سنف که لیکنه کول او اغام بیا خواه مشکلی کنه کول دا لکستون من کارده منگه دا کار کوا او دا دی هغو استادانو زیار او کوخه خواه چه دوی کوا کلا چه زبیا مزار شریف تولارم دی خبال برو سره التا دی نادرشایی پا نامو بانده ایو ابتدایه و پاگه که پشپاگین سنف که ز او رور می پسلورم سنف که داخل شو سرنگه چه ما دریجه بزده نوه او دیورورمه هم نو دیده خونزی په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلی ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارشه شو او شپږم سینګ مو په دې ځای کې وویل، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په خو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده، او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرح شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکی ښوونځی ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته بې حده ډېره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو، د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه، چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې، دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس، او ډیر ښه کانتین او په عین حال کې د استادانو لپاره د اوسېدو ښې کوټې دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله او په همدغه ځای کې وو چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامین په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو موږ په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وه زموږ ستونزه کمه وي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دورم بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړلې دا خو لږ سموت خبرې دي، خو زه ما پکې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، د په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو، هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول، په دې باندې موږ ورته وي که چېرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کاري دي نه. خو ونه شو په هغې کې موږ 130 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو، بیا په دې کې چې د ډیر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي، اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دی هم چې د ډیر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې من یو سلو در شپېته تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شول.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي، ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې، زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمخت بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه، یا د نړیوالې اسلامي وروری آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې، چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و، څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وې. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوه، مونږ به کله کله اداري ته وتلو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې، که ټول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایمه چې د یو سلو درې شپېته تنه نه، موږ فقط یوازې دو اتیا تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که یې لیلیه وه او که یې تدریسي وه، که یې ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی وه. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی وه چې ډېر کلک تاسیسات وه. د هغې نظیر له تورسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم، او ډیرو هیوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډیرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډیر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. د څلوېښت استادان درلودل هلته. یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دغه څلوېښت استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پیژدي درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولس استادانو چې پیژدي ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په اغیزه کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و. او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیستونو نمرې مې پوره وې، ازیریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت دی که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی، خو هغه کوم یو حالت چې
دور دیموکراسي
نه، خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې له پټو پناه اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلې څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې پنځه کاله قید وخېژو، او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره یې کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګونه غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه.
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتونه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زموږ اتلس میاشتې پوره شوې وې، پنځو کلو.
څنګه چې تاسو چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسو ونیولئ لیکن ستاسو مشران نه ونیولي،
دا خبرې موږ ته دلچسپي معلومېدلې. دا پوښتنه هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو موږ خو هم هلته که د ګوند نوم نه یادوو هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې او په خپله مو وویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګوره
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ. داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود، په اوله کې اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانېږي چې کله چې کچېرې ده رابطه د مثال په توګه سره د ګوندي یوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک وو. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود، اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي، همدا اوس مقالې را سره شته دی. اوس مې چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کور مدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
داود آزادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.
گلاب گلاب خانان میں پردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب خانان میں پردے مزدورے ملوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڈے دی گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دی پستر ستر گوڑان دشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدورے ملوشی دستر گو تور دیو رکھ
دے غریب پس لمل کا نازول اور دے ورک دے چتو آتا کلاس پورتا چتو آتا کلاس پورتا پلیا سن دیرا پسڑی ولے والے داسوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے مرشی مکلی سارا نشی ولی والدہ سیو